سلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2000 شلم کال د سپتمبر د میاشتې د منیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم په خبرونه کې د کابل سیمه خیبر پختونخوا پاکستان او سیمه په اړه د رپورټونو ترڅنګ چینل یو تبصری لرو خو اول خبرونه لا شاهین بنیرو
سلام شهید خیبر پختونخوا په سوات او شنګل کې د بارانونو سیلابونو له وجې نور نه کسان مړ شوي دي. افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پین وړاندې نور سل طالب بندیان خوشي کړي دي او د بخښنې نړیوال سازمان ایران د حکومت ضد مظاهره چانو سره په چلند کې د یو لړ بشري حقوقو نه په سرغړونو تورن کړي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په سوات او شنګله کې د بارانونو سیلابونو له وجې نور نه کسانو ژوند بایللی دی. چارواکي وایي چې په سوات کې د دوو ښځو یوې ماشومې په ګډون شپږ مړي د اوبو راویستلې دي. سیلابونو د بر سوات په ډېرو سیمو کې پلونه او سړکونه ړنګ کړي او ودانۍ او کاروبارونه یې اغېزمن کړي دي. حکومت د بارانونو او سیلابونو له وجې په سوات او شنګله کې ایمرجنسي اعلان کړی او د کلام لویه لارې د تګ راتګ لپاره تړلې ده. ضلع انتظامی سیلانیانو ته ویلي چې زر تر زره له سیمې څخه ووځي. چارواکي زیاتوي چې دغه سیلانیانو د ژغورلو لپاره هڅې کوي چې دا مهال په مدین، بحرین، کالام او نورو غریزو سیمو کې ګیر پاتې دي. په خیبر پختونخوا کې د آفتونو د نظم ادارې په یو بیان کې ویلي چې د بارانونو او سیلابونو په صورت کې ولس باید د سیندونو او نهرونو غاړو ته نه ورځي او د مرستو لپاره د ضلع انتظامیې د چارواکو سره تماس ونیسي. په پاکستان کې په تیر شواروس کې کورونا وایرس نور سلور سوا یو سلویخ کسان ځپلی دي. د کووید 19 په اړه معلومات ورکوونکې ادارې په خپل ویبپاڼه ویلي چې تر نن سهار 9 بجو پورې په پاکستان کې د کورونا 2,695,590 پیښې ثبت شوې دي. د ویبپاڼې له مخه په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا له وجې نورو 40 کسانو ژوند بایللی چې ورسره د مړو ټوله شمېره 6,318 ته رسېدلې. په پاکستان کې تر اوسه 2,01,4,495 کسان له کورونا بیرته جوړ شوي هم دي. افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پیل نه وړاندې نور سل طالب بندیان خوشي کړي دي. افغان حکومت او طالبان رضا شوي وو چې د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیل نه وړاندې به د یو بل بندیان خوشي کړي. د سولې په موخه د افغانانو د خپل منځي خبرو اترو د پیل په وړاندې لاغې وروستو خنډونه راپورته شو کله چې افغان حکومت د شاوخوا 400 بندیانو له خوشي کولو انکار وکړو. چارواکو ویلي وو چې په دوی کې یو شمېر په لویو جرمونو کې ککړ دي او دوی نشي کولی چې هغه خوشي کړي. یو افغان چارواکي پرون د نوم نه خودو په شرط مشال لري ته ویلي چې د بندیانو د خوشي کولو پروسه به په راتلونکو څو ورځو کې بشپړه شي او د حکومت او طالبانو ترمنځ به خبرې په قطر کې پیلېږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ روان کال د فروری په میاشت کې د سولې د لوازنامې نه وروستو د بندیانو خوشي کول د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په لار کې اخیری خنډ دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ایران د حکومت ضد مظاهره چانو سره په چلند کې د یو لړ بشري حقوقو نه په سرغړونو تورن کړی دی. سازمان نن په یو راپور کې ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو په کال 2019 کې په حکومت ضد احتجاجونو په ډزو کې لږ تر لږه 304 مظاهره چان وجلي وو او نور په زرګونو یې بندي کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل زیاته کړي چې دا راپور د ریاستي جبر د شپېتو قربانیانو او داغوی د کورنۍ د غړیو سره د مرکو پر اساس تیار کړی دی. سازمان ویلي دي چې د خبریالانو او بشري حقونو د دفاع کوونکو په ګډون یې له 1500 ډیرو مظاهره چانو په اړه معلومات راټول کړي چې پر ضد د قانون د اصولو خلاف مقدمې جوړ کړل شوې دي او په بند کې د زور زیاتی او ظلم ښکار شوې دي. ایراني چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل. ورزو خپل لومړی رپورت ته په سوات او شانګله کې بارانونو او سیلاب ځانی او مالی نقصان رسولی دی. حکومت وایي چې په متاثره سیمو کې امدادي او د بیا بحالۍ کارونه روان دي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې له مشکلاتو سره مخامخ دي او د دوی په علاقه کې بجلی هم نشته. په سیمه کې دا وخت سیلګرو ته د ورتګ اجازت نشته. د موسمیاتو محکمې ویلي چې د نن ماښام پورې به بارانونه روان وي. له سیمې د بشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
دوه ورځو بارانونو او سیلاب له وجې سوات کې 15 تنان مړ دي چې پکې دوه ښځې او یو ماشومه شامل ده. ځایي خلک وایي چې د مړو او جوبل تنانو شمېر نور هم زیاتېدای شي. د مټې سره تعلق لرونکی ځایي یو مشر ډاکټر امجد وایي
دغه سلور کسان صرف د مټې تحصیل نه مړ دي، بیا دغې نه علاوه په خوشه علاقو کې په درشخېله کې باماخېله کې بوډیګرام کې په دې کې 20 تنه د 30 پینتیس په منځ کې کورونو ته چا چتونه غورځېدلي دي، چا دیوالونه غورځېدلي دي، دې ته نقصانونه رسېدلي دي. تر دې نه علاوه لینک روډونه هم ټوټل تقریبا په دې غریزو علاقو کې چې څومره دي، کم چې د باروی نه هغه طرف ته یا د شورۍ نه هغه طرف ته یا زمونږ د نور خوړونو نه هرنۍ د خوړ نه هغه طرف ته خواو شاته چې څوم لینک روډونه هغه ټول تباه او برباد شوي دي. یو سي دارمۍ کې 23 هچرانې دي چې پای کې وښو مکمل توګه تباه شوي دي، وړي دي. دا د خلکو خپلې هچرانې وي. 32,000 کیلو خو پکې صرف دغه یو یونین کونسل هغه کې ختم
سوات کے دباران او سیلاب لوجی سیمه کې پسلګون سیلانیان هم اغیزمن شوی دی. کالام او بحرین کې سیلانیان یا خو د هوټلو څخه وسته شوی یا ورته محفوظ ځایونو ته رسیدو حکم جاری کړی شوی دی. سوات کې سیلانیانو ته اسانتیاګانې ورکوونکي یو ادارې مشر اظهر الدین وایي چې زیاتره سیمو کې تر دې دمه بجلی نشته او سیلانیان د مشکل سره مخ دي.
بحرین کې چکم دی چون کې سیلاب راغله او الته سیلاب ست چوا غړ زیات او چتو نو د بحرین کوم هوټل شوی نو هغه د حکومت د سیډ هغه ته ویل شو چې دغه تاسو خالی کړئ. نو بحرین چې کمپلیټ خالی شو په کلام کې چې الته هوټل کولاو دی خو الته هم سیلګرو ته ویل شو چې تاسو کو سمره زر کې دی شي او هوټل خالی کولې شي د سواد تتلې شي او نور چې کوم د خکته نخکته نور سیلانیان نازین هغه ته د هدایت چې تاسو له تر دې دمه خپل کم دغه چری سیلګری ټریپونه چری هغه لا رسو کوي په دې دم باندې سواد ته کوم د سیلګرو اجازه نشته.
بلخوا د ضلع سواد ډیپټي کمشنر ثاقب رضا اسلم وای چې په ټوله ضلع کې امدادي کارونه روان دي. متاثر اباس خلکو ته مادي امداد ورکړی شوی دی.
الیکٹریسٹی 80% ایریاز میں بحال ہو گئی ہے. روڈ بھی آلموسٹ سارے
بجلی 80% علاقے کے بحال کرے شوی دا. 73 سڑکوں خلاص کرے شوی دی. ہم سارا دمڑوش میرا پنجہ دا چپکی سلور تنان دے دیوال نو پیو تو لامل مڑ دی دا کے سلور تاسلی مٹا او یو پخوا داخل کے مر دے دا اللہ پہ مہربانی سرا سلو زانی زیان نہ دے اوڑے دے او دو بو لوی سیلاب تیر وتے دے پر سوات کی ہم دزانی زیان اطلاع نشتا ہم زمین تے چے زیان اوڑے دے ہاگے پاڑا جج اگستر شروع شوی دی.
انفراسٹرکچر کو ابھی ہم اسس کر رہے ہیں.
دسوات مدین مٹے او نور سیم اسیدن کی وای چې سلور تنان تر دې دما سیلاب کې بے درک دي. د مقامی خلکو په اربون روپو ودانی چې پکې د ټراوټ ماینو پارمونه کاروباری مرکزونه او مارکیټونه تباشوي دي. د زیاتره کلو واړه او کچر ورونه ځای په ځای تباشوي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن پرون د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د میډیکل سټورونو مالکانو او کارکونکو احتجاجي مظاهره وکړه. د دې په وینا چې حکومت قبائلی ضلع د 2023 کال پورې له ټیکس پاکي ګرځولي خو اوس ترې انتظامیه د صحت تمرکزونو یا شفاخانو لایسنس غواړي او نوي قوانین پرې نافذوي. بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر وایي دا اقدام یې د جعلي دوایانو پر ضد کړی دی. تفصیل له عمر وزیر اورو.
آل وزیرستان میډیکل سټورز اتحادیه جنرال سیکرټر بصیر خان وایي چې ضلعي انتظامیه د وخت نه وړاندې ورباندې چاپې وهي جیلونو ته لیږي. دا انزمام نپس د زیلی هر قسمه قوانین عملی کولو ته تیار دی خو څنګه چې نورو شعبو کې رو رو اقدامات لګو کیږي نو دوی ته هم لږ وخت پکار دی.
نن احتجاج میز په دې نوم کې د صوبې سره زم شوی او میز به د صوبې هر یو قانون ور وخلی هو لکه څنګه چې نرمت پالیسی د نیرا سره جوړه کړې دو چې میز د ډرګ انسپکټر سره نو ستای وکړلو میز ورته ویل چې میز باندې غیر رجسٹر سنو کا 14 تولیکل چې پېښه تقریبا میش په 12 13 عمل وکړو چې د کونو د 8 بټا 12 وی صفو یو کې شیشا وی لگاوي ایئر کنڈیشن میں لگا ہوئے ایکسپائری تک گوشی چکی میں دو خانہ جوڑا کے دامیس پٹولے امال میں سروپڑ صرف دل میر دامو تالے باد نے اکڑلا چگورا پہ کے پیکے سے یہ دوورا امتحان ورتمو قرار پڑ لو دس میر یا دامو تالے باقی تو واہ نمک شب دئی پہ میر بند لگی اسکول چل سنس یار میر جل سنس چیر تو نہ جوڑ کی میر جو چکی میں دو یا خو کیری نہ ڈانگ دی دکانی نہ میڈانگ دی یو اپ خپل دی کنشن نو دانو دا یا پر دئی دی کنشن نو سی دینا ہو میر بیا شفٹ کے جی میر خپل خپل مارکیٹ نہ جوڑے جی کا دا اب مطالبہ و نشو منلا عدالت تا سی ٹول حکومت تا سی دے ٹول دنیا میڈیا تا سی
د میر علی و شفاخانه مالک عمران وای چه زلی انتظامیه او صحت محکمه ور باندې چا پی پیل کړي صحت محکمه د خپل هم سہولتونه برابر کړي تیاری دی ونیسی پس دوی هم تیار دی
قصون به چګه اول د سٹور نورل به چې تسره هی رجسٹر د وی دو هی رجسٹر د وی به میجا ی ڈی سی سره 20 تاریخ می جاو په 20 تاریخ نه دای مخشه د سٹور اول قصون یو ونی اول دی وی چې شیشه بلا گاوی شیشه مو تریبا می جور سره و منلا وی سا پوی می ور سره و منلا حالن کی خبره خو ده نه ولټا وا چې دای رو نو دغه نه شیشه او کتن ی دی کونو کتن رج هی رجسٹر د وی یو غتلا قصون ی چګرل به می مطالبه ده دو د حکومت نه تر اوسه هم شته مطالبه دی می جو په هر لحاظ باندې مانی می لیسنس تا لیسنس خپل یو طریقه کار دا قصونی زرا شتا ای ډیر زرا نشتا مو فارمیسی بی بالکل شتا مې خو زه دا مې نشي لګوي چې نیر سټوري ول تا تکلیف تا ورته 2025 راځي مې لیسنس نشي لګوي 71 دی قانون دی قانون دی پمیر لې شي دې کې مل حکم ول وی کې متاریکا وی مې په طریقہ باندې درې مې
کلام او چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان او پختل نو دوی وویل کم ګام چې اخستل شوی هغه د جالي دوايانو پر خلاف ته چه پاغه هیس کله هم سترګه نشی پټاوله معیاری دوایان عملی کول دی جلونو ته نه دی لګلی خونوټه سه ضرور ورکړي وخت به ورکوي خود صحت سره تړلی ټول قوانین به ضرور عملی کیږي څنګه چې په نورو زلو کې دی د شفخانو ملکان وای چې هیلت ریګولریټی اتارټی افسران او ټیمونه لا بنو راځي نو شمالي وزیرستان کې د صحت محکمه دا نوی قوانینو عملی کولو لپاره خپل هم تیاری ونیسی او دوی لا د اوس مهال لګ مهلت ورکړي چې رو رو ټوله قانوني تقاضې پوره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان حکومت د صوبې شاوخوا 300,000 سرکاري ملازمینو ته امر کړی چې د ټولنیزو رسنیو له هغو پاڼو او واتس اپ ګروپونو نه اوسي چې د دوی په وینا ناسم معلومات خپروي او د صوبایي حکومت پر ضد منفي تبلیغات کوي. د حکومت لړخه د اګست په 29 خپرې شوې دې اعلامیه کې قسم د یو ځانګړي واتس اپ ګروپ یا د ټولنیزو رسنیو د یو ځانګړي پاڼې ذکر نه دی شوی، خو د چوټي چیړیا یا وړه مرغۍ په نوم په فیسبوک یوې پاڼې او واتس اپ ګروپ ته اشاره شوې چې حکومتي رازونه افشا کوي او پر حکومتي تګلارو ښکاره نیوکې کوي. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه زمي وړاندې کوي.
د بلوچستان حکومت ویان ظهور شاهوانی د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال رادیو ته وویل چې د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال خان پر لارښوونه په خپره سوې اعلامیه کې سرکاري ملازمینو ته ویل شوی چې دوی د هغه پروپاګند برخه نه جوړیږي چې د حکومت خلاف روان دي. نوموړي زیاتوي چې پر ټولنیزو رسنیو ځینې پاڼې او ګروپونه یوازې د همدې مقصد لپاره جوړ شوي چې ناسم معلومات خپروي، بې باوري رامنځته کوي او د حکومتي چارواکو کردار کشي کوي.
کم جنون د خلک دی کړ چې زمون کې یو کم څه شي چې دی د ګورنمنت خوا په مخ راځي هغه څه کوي. نو نیوټرل اپینین د کم خلکو دی هغه موږ اپریشیټ کوو. کم پیورلی پروپاګاندا پیسټ ډیزاین واتس اپ ګروپ دی هغه څه څه مول دا ورته ویل دي چې کایندلی ته دا هغه سره وځي.
شهوانی زیاته کړه چې حکومت په خپل هم یو شمیر واتس اپ ګروپونه لري چې پر حکومتي چارو خبرې او بحثونه پکې کیږي. دا اگست د 29 اعلامیه پر ضد د چوټي چړیا په نوم د فیسبوک او واتس اپ ګروپ چلوونکي او د پاکستان په ځینو رسنیو کې کالم لیکونکي خبريال بایزید خان خروټي د اگست پر 1 نیټه د بلوچستان چیف سیکریټري، د وزیر اعلی پرنسپل سیکریټري او د بلوچستان د خدماتو او عام نظم ادارې صوبایي سیکریټري ته د سپریم کورټ او های کورټ د وکیلانو لارې قانوني لیک لیږلی او په 2 ورځو کې دننه د دې اعلامیه بیرته اخیستو ورته ویل دي. بایزید د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال رادیو ته وویل چې د حکومت اعلامیه په داورستیو کې د حکومت لخوا معلوماتو ته د رسای قانوني مسودې پر ضد او د وګړو او ملازمینو له بنیادي حقونو سره پټه کار کېده. نوموړي زیاته کړه چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې د یو عام کس ستونزې راپورته کوي او یوازې د بلوچستان په اړه لیکل کوي.
ما دا ورته ویل دي که زه غلطه خبره کوم، که زه د چا کردار کشي کوم، تاسې عدالت زما خلاف لاړ شئ، زما خلاف کیس وکړئ، په بلوچستان کې خو قومي میډیا چې کومه ده ملکی میډیا چې کومه ده بالکل هیڅ کردار نه ادا کوي. یو شی زه چې اوس خپل کیس کوم په دې کې زه د حکومت څخه دا سوال کوم چې حکومت دې له صبح چاپېدونکي اخبارونه د اپتی دي ماته لس داسې خبرې راښکاره کړي چې هغه د کوټې سر چاپ شوي او د حکومت باندې یا تنقیدي یا د خلکو مسلې پکې بیان شوي.
د بایزید په وینا په بلوچستان کې د هغه فیسبوک پاڼه تر ټولو زیاته کتل کیږي او تر 3 لک زیات پیروان او تر 4.5 لک زیات خوښونکي لري. بلخوا د هغه په وینا له نوموړي سره په واتساپ ګروپ کې د بلوچستان پخواني اعلی وزیران د وزیر اعلی جام کمال په ګډون یو شمېر صوبایي وزیران او لوړپړې حکومتي چارواکي ملګري ول. خو د هغه په وینا لومړی جام کمال له ګروپ ووت او له اعلامیې وروسته د بلوچستان د خزانې وزیر په ګډون شاوخوا لس نور لوړپړې چارواکي ووتل. د پاکستان د خبريالانو د وفاقي اتحادیه مشر او شنونکي شهزاده ذوالفقار وای چې ټولنیز رسنۍ د ولسی ګټو او بشري او جمهوریت حقونو لپاره کارول کېدای شي خو حکومت د نظم ساتلو په ترڅ کې خپل کارکونکو ته لازمي لارښوونې کولای شي.
پولیټیکل اکټیویټیز کې سرکاري ملازم چې دی برخه نه سي اخسلې دغه یو دغه د قواعد ضوابط دي. دغه سه ګورنمنت چې دی دا نوټیس کړیو چې په ډېر ګروپو کې ډیر شیان کې چې دی ګورنمنت ملازمین خپل برخه اخی بیا ډیر ځایو کې چې دی په ډیر سیکشن کې دا یو نوټیفیکیشن کیږي هغه نوټیفیکیشن چې دی یا یو آرډر یا یو سمری جوړیږي ا سمری چې دی هغه ګورنمنت ملازم پابند دی چې هغه پبلک نکی هغه یو مابین کې اوس یو ډیسیژن میکینګ کې فلال پدا پینډینګ کې هغه ډیر ګروپو کې راسي.
شهزاده ذوالفقار زیاتوی چې معلومات ته رسایي د خبريالانو حق دی. د بلسان حکومت له ځانګړو واتس اپ ګروپونو او ټولنیزو رسنیو لپاره څخه خپل ملازمینو ته د وټول اعلامیه په داسې حال کې خبره کړي چې وزیر اعلی جام کمال خان څو ځله رسنیو ته ویلي چې هغه خپل لسګونه واتس اپ ګروپونه چلوي چې د په وینا مقصد حکومتي چاري او فعالیتونه په ګړندۍ توګه پرمخ وړل دي.
د امچا اعظمي رپورت تاسو اوریدلو. د پاکستان وتلي خبريال احمد نوراني وای د اطلاعاتو په برخه کې د دې هیواد د وزیر اعظم سلاکار جنرال ریټایرډ اسیم سلیم باجوا او دغه د کورنۍ او د شتمنو په اړه تر رپورت خبرې دروسته د مرګ دړه کې ترلاسه کړي. احمد نوراني د اګست په 28مه نیټه په خپل ویب پاڼه فاکت فوکس باندې او ځانګړي تحقیقاتي رپورت خپور کړو چې پکې دا کړي و چې اسیم باجوا کورنۍ په سلورو هیوادونو پاکستان امریکا متحده عرب امارات او کینیډا کې سرمایه کاری کړی دا او هلته کاروبار او جایدادونه لري. اسیم باجوا دا رپورت رد کړو. دې رپورت په پاکستان کې او تود بحث راپارولې. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورت ته وکشه.
کله چې د اگست پر 28مه نیټه د جنرال ریټایرډ اسیم سلیم باجوا او د هغه د کورنۍ د جایدادونو کاروبار او سرمایه کاری په اړه د احمد نورانی تحقیقاتي رپورت خپور شو نو د پر ویب پاڼه فیکټ فوکس د لوستلو دومره رش شو چې په نتیجه کې پر ویب پاڼه بوج زیات شو او د لږ وخت لپاره بند شو. د رپورت خبرېدو سره سم پر ټولنیزو رسنیو د بحثونو او تنقیدونو یوه لړۍ پیل شوه چې پکې ځینو د اسیم سلیم باجوا په دفاع او زیاترو پر هغه تنقیدونه وکړل. په رپورت کې ویل شوي چې اسیم سلیم باجوا او کورنۍ په امریکا متحده عرب امارات پاکستان او کینیډا کې 9 نوي کمپنیانې یو 10 رستورانتونه او په امریکا کې کورونه او 2 شاپینګ مالونه لري. خو د رپورت تر خبرې دروسته جنرال باجوا په ټویټر پاڼه ولیکل چې یو ناپیژندل شوی ویبپاڼې د دښمنۍ پر اساس د ده او کورنۍ پر ضد یو رپورت خپور کړی چې دا یې په سختي سره ردوي. خو دا غل تردید سره دا بحث سوړ نه سو بلکې لاندې په تبصرو کې ورته ولیکل شو چې د دومره تفصیلي رپورت په جواب کې څوکر شي تردید کافي نه دی او ځینې بیا ورزخه وغوښتل چې د پیسو د سرچینو په اړه باید حساب ورکړي. خو په همدې دوران کې احمد نورانی پر ټویټر پاڼه ولیکل چې هغه ته د ډکې ورکول کېږي. نوموړي د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشالې ډول چې دته له هغه وروسته د مرګ دمکۍ ورکول پیل شوی چې کله یو شخصي ټلویزیون چینل د د پاړه یو رپورت خپور کړ.
پاکستان کې ایک نیوز چینل نه جو کې
پاکستان یو نیوز چینل چې په دې هیواد کې ستون کې لري پرمایش پر منټ رپورټ جوړ کړی او تر 40 ساعته پورې خپروي. په کې زما تصویر په وار وار ښکار کول سره زه د هند جاسوس او د هغو پر منصبو عمل کوونکی وبللم. عجیبه دا ده چې دوی زما په رپورټ کې د لیکل شوو خبرو له سره ذکر ونه کړ چې ما په کې د چین پاکستان رهداري په اړه څه لیکلي دي. باجوا صاحب خو اوس د دې رهداري د ادارې مشر جوړ شوی دی نو د هغه له دې سره ډېر کار نه دی. پر رهداري وار لمخ اویا یا 80% کار مکمل شوی دی نو زه نه پوهېږم چې د باجوا صاحب د ذات او کورنۍ د جایدادونو په اړه خبره کول څنګه د چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې حمله وسوه. کله چې پر ټي وي چینل دغه خبر نشر شو نو له دې وروسته ماته د قتل دمکانې راکول شروع شوې. راته وویل شو چې ټوکړې ټوکړې به دې کړم تاسو خو پاکستان ته راسئ. جنرال ریٹائرڈ آسم باجوا د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم د سلاکار ترڅنګ د چین پاکستان اقتصادي راهداري د اداري مشر هم دی. هیومن رائټس کمیشن او پاکستان د وکیلانو اتحادیه پاکستان بار کونسل او د خبريالانو ټولنې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست د اگست په 1 نیټه په یو بیان کې پر احمد نورانی د غداری تور لګول او هغه د ریاست عزت بلل غندلی دی. په بیان کې ویل شوی چې یو څوک له احمد نورانی څخه شکایت لري نو باید پر ضد یې عدالت ته ولاړ شي. جنرال ریټایر آسم باجوا د پاکستان د فوج عامه اړیکو آی ایس پی آر پخوانی مشر او د بلوچستان کور کمانډر وو. احمد نورانی په خپل تحقیقاتي رپورت کې ویلي چې تر 2002 کال لمخه د جنرال باجوا د هغه د ورونو میرمنې او اولادونو هیڅ کاروبار او ملکیت نه وو، خو هم په دې کال دی د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر په سټاف کې شامل شو. آسم باجوا او ورونو یې د احمد نورانی تحقیقاتي رپورت رد کړی. خوشاغلی نورانی وایي چې له هغه سره په دې اړه د اسنادو په شکل کې ټول ثبوتونه شته.
میری اور میری جو ٹیم تھی جرنلسٹ کی ہم سب کا ایک مشترکہ ڈیسیجن تھا اور جو بالکل ٹھیک تھا.
اوزما سر ملگور خبریالانو په ګډه دا فیصله وکړه. اوزما په فکر سم پریکړه وکړه چې موږ به په ریپورت کې لدانه هیڅ خبره نه لیکو او نه به هم څه نتیجې ته رسیږو، یوازې به هغه څه لیکو چې په سرکاري اسنادو کې وي. زموږ سره نور هم ډېر ثبوتونه ول چې پکې د داسې نورو کمپنیانو په اړه ول چې په یوه نه بله حواله یې له آسم باجوا او کورنۍ سره تعلق جوړول کېدای شو. زموږ سره 133 کمپنیان وي، خو بالاخره مو یوازې هغه را څرګند کړي چې په اړه یې ښکاره سرکاري اسناد ول.
جن کے افیشیل ڈاکومنٹس پبلک ریکارڈ میں اویلیبل ہیں.
احمد نورانی زیاتوی چې د جنرال آسم باجوا او کورنۍ د شتمنیو کاروبار او سرمایه کاری په اړه ټول اسناد د پاکستان، متحده عرب امارات، امریکا او کینیډا پر حکومتي ویبپاڼو او ریکارډ کې ول چې دوی له قانوني لارو ترلاسه کړي دي. دوی دا وخت په امریکا کې دي او ځینې خلک وایي چې هم دا وجه ده چې د یو پخوانی پوځي جنرال په اړه د تحقیقاتي رپورت جوړولو جرأت وکړ. هم دا پوښتنه چې مولا احمد نورانی وکړ نو هغه په جواب کې ول کړي چې په پاکستان کې وو هم نو هم دغه سی رپورټونه جوړول او په نتیجه کې وحل سوی ټکول سوی دی. دا صحیح خبره نه ده. ما په امریکا کې هم دغه سی رپورت جوړ کړی دی او په پاکستان کې د خبریالانو ډله لرم چې زما پر ویبپاڼې نمونه هم لیکل شوی دی. زه بیرته پاکستان ته ځم او تر دې به هم مهم رپورټونه جوړوم. دا کار به جاری وي ځکه چې دا زما مسلک دی. ځینې کارپوهان وایي چې د احمد نورانی رپورټ ځکه هم مشهور سو او زیات خبرګونونه یې ولیدل چې په پاکستان کې د غلا زیاتره تورونه په سیاستوالانو لګیږي او که چېرته یو فوجي چارواکی په دغه سي کار تورن سي نو د هغه سي احتساب نه کیږي لکه چې د سیاستوالانو وي. دوی د دې رپورټ بل اهمیت دا بیانوي چې احمد نورانی چې په خپل تحقیقاتي رپورټ کې د جنرال آسم سلیم باجوا د شتمنیو او اساسو کم ذکر کړی دی هغه نوموړي د وزیر اعظم د سلاکار جوړېدو پر مهال ښکاره کړی نه دی.
تاسو مشال ریډیو تغوګي د عبدالحی کاکر رپورت تاسو ورېدو. په خیبر ضلع کې د کوکی خیلو جرګې په مشرۍ تر احتجاج وروسته په جمرود کې د ماشومانو د صحت لپاره د مالی او نورو مرستو یو حکومتي مرکز تړل شو دی. په دې مرکز کې به هرې هغې مور ته په 500 کستونو کې 2,500 روپۍ د 15 میاشتو په موده کې ورکړل کېدې چې د 2 کالونه کم عمره ماشوم لري. مور ته ویل کېږي چې په دې پیسو خپل بچي ته پی او نور خوراکي شیان واخلي. د مالی مرستو ورکول په وخت صحت کارکوونکي د ماشوم د وزن لوړوالی او نور صحت معاینه هم کوي او چې کوم ماشوم وده نه کوي نو بیا مور ته ویل کیږي چې په هسپتال کې د علاج وکړي. دا چې یاد مرکز اوس ولې تړل شوی او مختلفې خواوې څه نظر لري د اسرار العالم مومند په دې رپورت کې تفصیل اورو.
د خبر ضلع په جمرود کې د ماشومانو ښېګڼې لپاره د پیسو او روزنې ورکولو یا چایلډ ویلنس ګرانټ پروژې مرکز وروسته له هغو تړل شوی چې په ګل ورځ د کوکی خیل جرګې په مشرۍ لسګونه کسانو په یاد مرکز کې د ښځینه چارواکو د کمی خلاف او نور غوښتنو لپاره احتجاج وکړ او مرکز یې بند کړ. د جرګې مشر او ملک فیض الله جان په سه شنبه مشال ډیو ته وویل چې د ګل ورځې په جرګه کې دوی پریکړه کړې چې میندو ته د ماشومانو خصمانۍ لپاره ورکړل کېدونکې پیسې دي په یاد مرکز کې نه بلکې په خپلو خپلو کورونو کې یا دې د دوی سړو خپلوانو ته ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه په بازار کې موجود یاد مرکز ته د ښځو ورتلل د دوی د روایاتو خلاف دي او که کومې ښځې ورغلې نو کور به یې سوځول کېږي. د ده په خبره مینو ته د ماشومانو د خصمانۍ په اړه د تربیې ورکولو لپاره دې هم ښځینه صحت کارکوونکي وګمارل شي. البته نوموړی وایي د سیمې خلک یې ډېر غریبانان دي او یا د پروژه دې هم د دوی د غوښتنو مطابق په دغه سیمه کې جاري وساتل شي.
موږ ګورنمنټ هم دا اپیل کوو چې دا دې وته د کسانو یعنی د ښځې خاوند ته یا رور ته دا مدت ورکړی شي. کوم چې د هسپتال سره څه شی تعلق ساتي د هغه په کار دی چې لیډیز سټاف په ذریعه هغه پویا ښودنه ورته وکښیلی شي. او درېیمه خبره دا وه چې کچرې ګورنمنټ زموږ سره دا زیاتی او ظلم وکړو چې د کوکی خیل قوم دا حق یې چرته بل چرته منتقل کړو نو موږ به احتجاج باندې مجبوري.
په خیبر ضلعه کې د ماشومانو ښېګړې لپاره د پیسو او روزنې ورکولو یا چایلډ ویلنس ګراند پروژې مشر عبدالغنی وایي په جمرود کې یې خپل مرکز وروسته له هغو تړلې چې د ګل په ورځو شاوخوا څه باندې 200 کسانو مظاهره وکړه او بیا ځینې مظاهرچیانو د دوی په دفتر حمله وکړه چې پکې د دفتر دوه کارکوونکي معمولي چوبل شول. نوموړي په سهشنبه له مشالو سره په خبرو کې وویل چې د کوکی خیل جرګې د مشرانو له دړکو وروسته یې خپل مرکز تړلی دی. مشال ډو د خبر ضلع ڈی پی او ډاکټر اقبال او ڈی ایس پی نواز خان ته په لسګونو وارې جنگ وه خو هغه زمنګ فون پورته نه کړ. البته په خبر ضلع کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي محمد شفیق په نهه ورځ مشال ډو ته همدومره وویل چې دوی د دغه مسلې حل راوباسي. خوره د په خبره دا کار پر دې ګران دی چې په جمرود کې په ځای کچا دومره خزینه صحت کارکوونکي نشته چې د ماشومانو د خېګړې او د دوی د خصمانی په اړه میندو ته د روزنې ورکولو په یاد مرکز کې کار وکړي. نوموړی وایي له بهر هم څوک دغه مرکز ته د ورتلو لپاره تیار نه دي.
نو په دې کې د موږ د خلکو خو دا دریض دی چې یاره لکه دا ماشوم چې دي دا زنانه روړي نو په کار دی چې دننه په آفیسو کې زنانه روکي. خو په هغې کې مشکل دا دی چې مقامي سطح باندې چې کوم ریکوایرډ امپلایمنټ دی هغه دوی ته ملاویږي نه. په دې باندې به انشاءالله موږ خبره کوو او فی الحال دغه لږه مسله رهږي.
مشال ډو هڅه وکړه چې په جمرود کې له چایلډ ویلنس ګراند څخه د ګټه اخیستونکو میرمنو سره اهم خبرې وکړو خو هغه وویل چې د جرګې له ویرې هغوی پر دې موضوع خبرې نشي کولی. البته په خیبر ضلع کې مدني فعال داود پریده چې د یاد مرکز د بندولو پر ضد یې په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین اهم شروع کړی په سه شنبه یې مشال ډو ته وویل چې دغه مرکز دې زر تر زره خلاص کړل شي او د ماشومانو د ښېګړې پیسې او د دوی د خصمانۍ په اړه روزنه دې هم د هغو میندو ته ورکړل شي.
انسانی د حقوقو تنظیمونو ځوانانو نه د هغو کارکوونکو خلکو نه بل د حکومت نه د ډي سي نه چې دلته څومره امیدواري دي دغو ټولو نه مطالبه کوم چې د تاسو په موجودګۍ کې د حکومت په موجودګۍ کې څوک څنګه داسې کولی شي چې یو فرد راوچت شي او یا یو شخص د قبایلي راوچت شي او یا د زنانو یا د خلکو کور دی وسوځي. دا خو د انساني حقوقو خلاف ورزي ده. دا خو یوویشتمه پېړۍ ده. په یوویشتمه پېړۍ کې څوک څنګه کولی شي چې یو کس راپاسي او د هغه کور دی وسوځول شي. او بیا لکه زنانو خاص خبره کېږي ولې زنانه زموږ د معاشري
په خبر کې د ماشومانو خېګړې لپاره د پیسو او روزنې ورکولو یا چایلډ ویلنس ګراند پروژې مشر وایي په جمرود کې یې خپل مرکز دوه میاشتې مخکې خلاص کړی خو د ځینو ځایي خلکو لخوا د یادو شکایتونو له کبله یې یوازې 15 ورځې کار کړی چې له مخې یې شاوخوا 4,500 ماشومانو ته ګټه رسېدلې. د یادونه ده چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د خزانې وفاقي وزارت د نړیوال بانک په مرسته له 2018 کال راهیسې د صدای امن په نومو یوه غټه پروژه پیل کړې چې له مخې یې د هغو ماشومانو او میرمنو سره مالی او نوره مرسته کیږي چې د بدامنۍ په وخت کډوال شوي وو او اوس بیا خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. همدغه پروژې یوه څانګه چائلډ ویلنس گرانٹ نومیږي چې د خیبر ضلع د جمرود باړي او لډي کوتل په ګډون نورو قبایلي ضلعو کې مرکزونه لري.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 1.25 شارټ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
د خیبر ضلع وکیلانو او ولسی وګړو غوښتنه کړې چې د دوی لپاره جوړ شوی عدالت له حیات آباد خیبر ته منتقل شي او هلته دی په یو بلې ودانۍ کې پرانستل شي. وکیلانو زیاته کړه دا مهال عدالت ته د حیات آباد په وفاقي جوډیشل کمپلیکس کې ځای ورکړل شوی چې ډېر کم دی او عدالتي کارونه پکې په سمه توګه نه ترسره کیږي. ویدا هم ویل چې د خیبر د لرې پرتو سیمو خلکو ته حیات آباد ته په تللو کې مشکلات وي. نور تفصیل فرهاد چینواری راکړي.
د خیبر وکیلانو ولسی وګړي وایي چې د دوی عدالت یعنی ډیسټریکټ اینڈ سیشن کورټ دی پیښور نه خیبر ته یوړل شي. د خیبر ډیسټریکټ اینڈ سیشن کورټ دا وخت د پیښور په حیات آباد کې په وفاقي جوډیشل کمپلیکس ودانۍ کې په عرضي توګه پرانستل شوی. په دې ودانۍ کې موجود خیبر وکیلان وایي دلته دوی ته ورکړل شوی ځای ناکافي دی او وکیلان او مقدمو لپاره چې کوم کسان ورځي هغوی پکې مشکل سره مخ کیږي او تګ را تګ هم ورته ګران دی. د خیبر افصل خان ایډوکیټ مشال ریډیو ته وایي
دل تک یو جی کلائنٹس تا او کلا تا او ایون چه پروسیکیوشن لا ټول لا تکلیف ته زکه چه دا موجوده کم بلډینګ دی دا فیډرل جوډیشل کمپلیکس بلډینګ دی دا د سر سټرکچر چه کم دی اغا یو خپل پرپز د پاره جوړ دی چې مونږ ایز ا ټیننت چه کم دی دلته پراته یو او هر یو شی کې مونږ ریکوست کوو چې مونږ لا داو کې زمون فیملز بم دلته راځي چې د اغوی د دلته د ناستی د پاستی هیڅ پروګرام نشته چې دوی لا یو انفراستراکچر ورکی د جوډیشری د های کورټ لاندې د کورس یو سیستم دی د جوډیشری چې دا به ته څنګه انلارج کوي دا به سټیپ وایز ته چې کوم دی تحصیل له څنګه وړې تیرا له به څنګه وړې یو لیټی ګن د تیرا نه سحر را سټارټ شي هغه دوه ورځې پروګرام کړی وي او د چنه پیسې په قرض راخستی وي هغه را روان شي دلته چې را روان شي اټ الموسټ 1000 کیلومتر راوند اباوت لار ده او دلته چې را رسی او څنګه راشي عدالت لغه ته پته ولګي چې ډیټ چینج شوی دی نو ډیساپوینټمنټ مایوسی راځي.
یو بل وکیل حبیب الرحمن وای عدالتونو لپاره د خیبر کې دننه خپل ودانی جوړ کړل شي.
ټول پاکستان کې دا یو عجوبه ده یو مثال دی چې د یو ځلې جوډیشری دا په بل ځله کې چیرته دا نه کار نه کړی دا په بزل باندې جگم دی یو ځلې جوډیشری جگم نه لګیا دا په ځله پېښور کې جگم دی دغه کار کوي باوجود دغه چې دمغه په خپل ځله کې د پاره جگم دی خپل ځینم شته او ډور په دغه کې مشته په تحصیل جمرود کې مشته په لیوی سنټر کې مشته نو شهر دغه چې خپل جوډیشل کمپلیکس دی زله مردان خپل جوډیشل کمپلیکس دی او دغه شاده موږ د پاره په کار چې خپل جوډیشل کمپلیکس جوړ شي دا ګوره زموږ سامان راغلی دی او دا جګن زال ته پزمو باندې دا بوکس چې کنه بوکس په پزمو باندې پراته دي د بوکس لپاره ځای نشته د موږ د ناستی ځای نشته د لیټیګن لپاره ځای نشته د موږ خپل بارون نشته ډیر سخت په تکلیف کې یو.
رحمان الله پردای لری پرتی سیمه زخخیلونه حیات آباد کی خیبر عدالت ته د خپل زمکه د مقدمه په لړ کې راغلی او دی وای
تاګه تا کو ډیر مشکلاتو ځکه چې موږ خلک دمره غریبان دي چې اوس ته مطلب دوړې واسپې نه و دلته 1500 روپیا کریا لګی او زی و روزی او واقعیت خبره شي چې په خیبر کې شنو ډیر به خوشی موږ ته موږ خلکو زمکو ته نزيدي او واسې نشته شلمان نه تیران نه ملاگوریو نه لوی شلمان نه هر ځای نه زیو رازی بازار نه تیرا میدان نه به ډیر په خوشاله یو ځکه چې بس یو خبره یا حق وخت شه مخ به دا نو ټول ظالمان به او جرګه به ویل کیسه به وز دغه نمون ډیر خوشاله یو حکم هر سړی ووري आवाज هم ووري خو چې د مولا خبر لرش نو مونږ ډیر فایده کی شو.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په خیبر ضلع کې د پرمختیایي کارونو کمیټې لپاره ټاکل شوی مشر او صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق پردی وای چې په جمرود شاکس کې یو شمېر ولسی ادارو لپاره ودانۍ تیارېږي چې په دې کې د خیبر جوډیشل کمپلیکس په نوم ودانۍ پکې عدالتونو لپاره جوړیږي او دې سره به د وکیلانو ولسی وګړو ستونزې هوارې شي.
یو ڈسٹرکٹ کمپلیکس تھی اور یو تحصیل کمپلیکس تھی اور جوڈیشیل کمپلیکس تھی اور جوڈیشیل تحصیل کمپلیکس دا ضرور سکیمونا چی دی دا ایگزیکیوٹ شوی دی پا شاکس ایریا کے لکا دا پدے کے دام دی چی دی دا آفیسر ریائش گا چی دی کالونی آغا بے پا شاکس کی جوڑی گی
پا دوست دراوت لسم کی دا پینزوشتم اینی بدلون لاندے فاتا خیبر پختونخوا کی ورگاڑا شوا حل تا عدالتی نظام وغزے دا او دوست دراو نو لسم مارچ میاشت کی پا لومړی ځل د قبایلی ضلعو د خلکو د مقدمو اورېدنه په عدالتونو کې پیل شوه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یو ایس ای ای ډی د خیبر پختونخوا بلوچستان په ځینو ضلعو کې له کروندګرو سره مرسته کوي چې د انګور معیاري باغونه جوړ او اوپالي. یا د اداره وایي د دې پروژې هدف زراعت ته وده ورکول او د خلکو په آمدن کې اضافه کول دي. کروندګر د دې پروژې هرکلی کوي او غواړي چې مرسته کوونکي اداره باید دوی ته روزنه هم ورکړي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې دا پروژه باید هغوی ټولو سیمو ته وغځول شي چېرته چې موسم او خاوره د انګور کروندې دیتا مناسبه ده. زمونږه همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت جوړ کړي.
د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یوسید، د خوراک او زراعت نړیوال سازمان په مټ د خیبر پښتونخوا په دو او د بلوچستان په څلور ضلعو کې د انګورو باغ کرلو لپاره له کروندګرو سره مرسته کوي. یاد ادارې په دې اړه په خبره کړې اشتهار کې د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان او کرمی ضلع او په بلوچستان کې د ژوب، کوټی، کلات او مستونګ له کروندګرو د سپتمبر تر 28 نیټې درخواستونه غوښتي دي. په خیبر پښتونخوا کې د خوراک او زراعت نړیوال سازمان پروژې څارونکي ضیاء الرحمن د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال رډي ته وویل چې دا پروژه د 2013 کال په جون کې پیل شوې وه. د ویل دوی څلوېشت باغونه په بلوچستان او درویشت په شمالي وزیرستان کې وار له مخه جوړ کړي وو، کوم چې د ده په وینا ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. زیاورامان زیاته کړه چې تر ښه نتیجه وروسته د کروندګرو او زراعتي کارپوهانو په غوښتنه دا پروژه نوره پراخوي. د په دې پروژه کې کروندګرو ته د ورکول کېدونکو مرستو په اړه وویل
چې کمینن سبا په دنیا کې خوښي شوي اقسام دي د انګور، هغه مونږه هلته کې زمیندارانو ته ورکړي دي. کم کتری نظام یعنی د ډریپ اریګیشن سیستم به ته وایي، یا د تارول نظام چې هغې ته ټریلسنګ سیستم وایي، او د دې باغونو د حفاظت لپاره مونږ هغې ته فینسنګ هم ورکړی دی، یعنی کنډ تار تار مونږ ورکړی دی چې دا باغونه د هر قسم ځناور نه یا چې کوم هلته کې غواګانې سریږي یا چیلې سریږي د هغې نه دا محفوظي.
زیاورامان وویل چې د کروندګرو د اسانتیا لپاره دا ځل درخواستونه په اردو ژبه اړولي او په ټاکل شوو ضلعو کې په اسانه ترلاسه کېدای سي.
پروس کال چونکه د خلکو لک شانت دغه وو چې را دلته خلک به تعلیم دي او په انګریزي باندې نه پويږي، نو سکار بنګ داغي د اسانتیا د پر ادا درخواستونه او دا تفصیل چې کم دي یا دا په اخبار کې چې کم اډورټایزمنت راځي دا مونږ په اردو کې هم تبدیل کړی دي. او اپلیکیشن فارم چې کم دي هغه هم متعلقہ ضلع دفتر کی نظرات و التحم ملاوی کی اور متعلقہ چکم اقوام متحدہ دفتر دے نو پاگی کی ہم دا درخواستونا پا اردو کی زمینداران رونو تا چکم دے اغا موجود دی.
نموڑی ویل چے دا درخواستونو ڈکول او دوی تلیجل خورا آسان او سادہ دی،
او درخواست کی چکم دے خپل متعلقہ تفصیل چسا دے اغا تاسو ڈک کے خپل شناختی کارڈ او خپل چکم دزمک کاغذ دے اغا دے وسرا ولگی او په هغه درخواست کې چې کوم دی په هغه کې زمونږ ایڈرس ورکړی شوی دی چې په هغه ایڈرس باندې تاسو چې کوم دی موږ ته د پوسټ په ذریعہ هم را لېږلی شي، او پوسټ ته ګرانی نو بیا د زراعت دفتر کې جمع کې، او یا چې کوم دی د عالمی اداره پراکو زراعت چې کوم دفتر هلته کې چې کوم دی هغه ته پاواله کوي او دا به موږ ته رورسي.
د شمالي وزیرستان یو کروندګر ساکین الله مشال رډي ته وویل د دوی په ضلع کې انګور دومره کیږي چې یوازې د همدې ضلع ضرورت پوره کړي. د ده په وینا که چیرې ځایي کروندګرو ته روزنه او مرسته ورکړل سي نو د یادې سیمې د انګورو پیداوار به دومره زیات سي چې بیا به نورو سیمو ته هم وړل کیږي.
مونږ دا وایو چې دغه پروګرام نور هم پراخ شي چې ټولو نه مخکې دې داسې پروګرامونه وکړي کلي په کلي باندې کمیټې ورته تیارې کړي پروګرامونه وشي چې د خل د دې نه خبر شي چې یاره د دې څومره ګټې دي نو په کار دا ده چې خپل لوکل کسان پکې انوال کړي او دې داسې کارونه وکړي چې هغه هر ځای ته ورسېږي اوس خو مونږ صرف د دې دپاره محدود یو چې بس میرانشاه ته راشي او میرعلي ته راشي حالانکه وزیرستان ډېره غټه علاقه ده په چار دا ده چې دې د تحیل ته هم ویزیټونه وکړي دې شوال ته وکړي
د کورمی زمیندار ګل احمد مشال رادیو ته وویل چې د یادې ضلع جلمی نومې سیمه د انګورو پراخ باغونه لري او دا انګور بیا هم دومره نه دي چې کروندګر یې نور سیمو ته یوسي
نو موږ دا ویل غواړو لکه ویزیټ ته دوی وکړي نو داخل دوی دی انګور کومه فائدہ دی او اغینه خبر کی نو امید دار ته ټول خلک دې ته تیار شي خپل پټه کې دا انګور ولګي
په روب کې د انګورو باغ لرونکي پښتونیار شیرانی مشال رډي ته ویل د اسانتیاو او اړوند روزنی نشټوالي لکبله په روب کې د انګورو پیداوار دومره نه دی لکه څومره چې کېدای شي
روب د وسی د بارانو په رینج کې دی لدی و چې انګورو فصلونه خرابېږي نوی ښه قسمونه انګور چې هغه مطلب د بار ملک وي چې هغه د موسمونو د وسې مقابله کولای شي ښه انګوري نو په کار دی چې کروندګرو ته هغه انګور تاکونه ورکړل شي چې هغه ښه پیداوار ورکوي دومه دا ده چې دلته ساینسي بنیادو باندې مرسته ورسره وکړي په کار دی چې هغه جدید طریقه کار باندې د انګورو کښت کرونده وسي
د بلوچستان د کروندګرو سازمان جنرال سیکرټری عبدالرحمن بازی مشال رډي ته وویل د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې یوسید دا پروژه د سټایل وړ ده خو د دې په وینا باید هغو ټولو ضلعو ته وغځول سي چیرې چې انګور کېدای سي
یعنی موږ د زمیدار په حیثیت بلوچستان د پاره درې فصله موږ و چې یو پستې خواته ولاړ سي څوک د انګورو خواته ولاړ سي او د بادامو خواته ولاړ سي او د زیتونو خواته نو د انګور په اغو کې یو ترګور د بهترین فصل دی چې دا دریم کال و زمیدار ته بالکل فصل ورکوي او په کم اوبو باندې هم دی ورداشت کوي او لوی خبره دا ده چې دی د سل کالو بعد ځواني جی نو دونی غټ عمر چې دی په بلوچستان کې ما څه وای به د شنه د درختو بل یک یو فصل نه لري
د کروندګرو په وینا اوس مهال د پاکستان په پښتون سیمو کې په مجموعي توګه د انګورو پیداوار دومره نه دی چې د یادو سیمو ضرورت هم پوره کړي او د زیات آمدن لپاره دوی د ملک نور برخو ته هم یوسي دوی وای کله کروندګرو سره د پرمختللو وسایلو مرسته وسی او دوی ته په زراعت کې مسلکی روزنه ورکړل سي نو انګور د روزګار او آمدن یو لوی وسیله کېدای سي
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
دا مشال ریډیو دا په خیبر پختونخوا کې د خصوصي یا مازور زده کوونکو د نهم، لسم او دولسم جماعت امتحانونه به د مرکزي او وفاقي بورډ پر ځای اوس د پېښور بورډ اخلي. وړاندې به دا امتحانونه د پاکستان وفاقي بورډ اخستل چې دغه زده کوونکو ته به ډېره ګرانه وه. دوی دا ګام ستایل دي خو وایي چې دلته ورته هم سهولت ورکړل شي ځکه چې ډېره ورته ګرانه وي. په دې اړه له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اور.
دا پېښور بورډ مشر محمد عارف مشال لیډو ته د اگست په 1 وویل چې د صوبې د چیف سیکرټري په امر دوی دا ګام اخستی او د دوی بحث وی چې راتلونکي د بورډ امتحانونه د صوبې چې څومره هم جسماني معذور زده کوونکي دي د پېښور بورډ به ته اخلي او د دوی د اسانتیاوي لپاره چې څو هم ګامونه وي دوی به د پورته کولو هڅه کوي. دوی زیاته کړه چې دوی سلیبس به هم د وفاقي یا فدرل بورډ نه راته، نو راتلونکي بورډ امتحان لپاره به سلیبس هم د دوی خپل وي.
اوس موږ دا پروګرام کې دی لپاره سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ د ریکوایرمنټ مطابق او د چیف سیکرټری هدایاتو کوم هغه په کې ډېره دلچسپي ده. هغه مطابق د دی لپاره موږ یو کمپریهنسیو یو جامع پلان جوړ کړو چې هغه کې د دې کریکولم د دې سلیبس د دې سکیم آف سټډیز د دې کتاب د دې پیپر سیټنګ د دې اسپیشل سپروایزری سټاف د دې اسپیشل اسسمنت دا ټول سټیپس موږ غوښتو. د دولسم د لیول لپاره به دې فیډرل بورډ ته تللی. اوس زمونږ ان شاء الله راتلونکي پلان آف ایکشن داري چې دې به موږ افیلیشن ټو د دې ادارو د دې رجسټریشن ټو د دې ماشومان به موږ سره انرولمنټ او رجسټریشن کی او 2021 نه هوپفلی 2021 نه به دې ماشومانو د انټر اگزام سی کوم نه غوږ څنګه په صبح کې اسپیشلی په شاور تعلیمي بورډ سی کوم دا پروګرام دی. ماشومان چې دې دې به دې لر لر تک نه دا یو غیر یقیني د صورت حال نه دا کتابونو د مسایلو نه د پیپر سیټنګ د مسایلو نه ان شاء الله تعالی دا ټول خدمات وري ته په خپل صبح کې ویلو.
دا پیښور اوسیدونکو شهاب خان چې د پولیو وارس لوجه په خپو مازور دی وای چې د ډېر کړو سره مخ وي کله چې د خپل امتحانونو لپاره دوی د صوبې نه بهر ځي، نو باید صوبایي حکومت د دوی تعلیم ترلاسه کولو کې هر ډول مرستې وکړي.
دا د ښه اقدام ته دی چې یو خو دا ده چې تاسو په دغه سپیشل کالج کې کوم دی یا ډیسیبل کالج کې کوم دی، یو خو دې دا ایجوکیشن آلریډي هم پرابلم دی، تا جرا تک شي بیا مطلب نور جسمانی ډیره مسلې وي او زیات د چوک ورن د غربت لاندې زندگی تیری مور او پلار میجورټي لاندې دي. او ان شاء الله پشاور بورډ نه موږ دا ساتو امید ساتو چې هغه دې کې بیل سیل جوړ کړي په بورډ کې دنه یو بیل سیل جوړ کړي چې داري کې تکلیف نه چاې کې لري ټوټل رسایي پورې نه وي ریم پر د جوړ دي او ټول سہولیات ته هم دې بورډ کې دنه ملو شي.
په خیبر پختونخوا کې د مازورانو اتحادیه وایي چې د صحت نړیوالې ادارې شمیرې تر مخه په صوبه کې دا وخت د جسمانی مزورو شمیر تر 300,000 دی چې پکې خوشا 80,000 په سرکاري ادارو کې بیلابیل زده کړې کوي چې پکې هنري زده کړې هم شامل دي. ولې تعلیم محکمې تر مخه تر 300,000 زده کوونکو نه روان کال د بورډ امتحانونه هم د پیښور بورډ اخلي او دې لپاره هر ډول انتظامات کړی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په ټولو ضلعو کې د بشري حقونو کمیټو جوړولو پریکړه کړې. بلخوا په پاکستان کې په زور د ورکو کسانو موضوع ګرمه ده او د بشري حقونو فعالان حکومت ګرموي چې د دې مسلې د حل لپاره اړین ګامونه ناخلي. دا خیبر پختونخوا د بشري حقوقو ادارې مشر وایي چې د ورکو کسانو مسله په دوی پورې اړه نه لري. په عین وخت کې پختون ژغورنې غورځنګ داوا کوي چې د زرګونو ورکو پښتنو په اړه کره معلومات لري او زرده چې له ملګرو ملتونو سره شریک کړي. په دې موضوع د هارون بچا رپورټ اورو چې څلور کاله مخکې له خیبر ضلع نه د غیب کړل شوي یو 60 کلن سړي د زوی احسان ګل په خبرو پیلېږي. دی وایي د پلار غم ترې د روزګار غم هیر کړی دی.
اکثر د جمله کوم چې خل د ډیګری نه بعد ځان ته نوکاری ګوري، خو زه د ډیګری نه چې فارغ شوی یم زه د څلور کاله پلار ګورم، ما چاته سیوی نه ده جمع کړی.
د خیبر ضلع احسان ګل زیاتوي له هغه راهیسې چې پلار یې ورک دی د دوی ژوند ګران شوی دی. د ده په خبره حکومتي او هم پوځي ادارو ته فریاد کړی خو لا هم د انصاف په تمه دی.
سماجی، معاشي، ذهني هر یو طرف ته مونږ تارچر شو. انساني حقوق کوم ادارې دي درې کاله وشول چې لکه هغه مته هیڅ نتیجه نه را کړې. لوکل اډمنستریشن دا کور کمانډر ته لاړم په خپل هغه ته ویل چې تا ولې سکو ډېر زیات سپینګیری دی که ګناهګار ویم نو په دې مونږ سره چې مونږ یې تخلاصو زه یې سر چنکوم. نو یو کال خو په دې کې مو وته. دې نه علاوه ما په یو ان کې خپل کیس رجستر کړی دی. داسې ځای نه پاتې شوی چې هغه ما دروازه چې ما د انصاف لپاره نه وټکولې خو تر اوسه ماته څه د انصاف دروازه نه ده کولاو شوې. څلور کاله وشول چې هغه بالکل عدالت هم نه دی پېښ کړی. دا ملزم دی، مجرم نه دی.
د خیبر پختونخوا د سوابای د گدون سیمې د ملک آباد کلی اوسیدونکو قیوم شاه هم تیر شاوخوا 10 کاله د خپل یو ځوان زوی عبدالودود د ورکېدو له امله کړېدلې او لا هم په تمه دی چې انصاف به ورسره وشي. دیوایی ورته ویل شوی وو چې زوی یې د ملکن په زندان کې دی خو اوس په یو وسلواله مقابله کې د هغه د وژنې خبر ورکول کیږي. د اگست دیرشما د پزور د ورکو کسانو د نړیواله ورځ په توګه ولمانځل شو. د بشري حقوقو تنظیمونو او فعالانو د موضوع پر ټولنیزه میډیا هم پورته کړه. په همدې ورځو کې د خیبر پختونخوا حکومت خبر خپور کړل چې د ضلعو په کچه د بشري حقوقو کمیټې جوړوي. حکومت ویلي د هر یوې ضلع مرستیال کمشنر به د کمیټې مشر وي چې د پولیسو، صحت، تعلیم او ولسی خیر خیګړې ادارو افسران به له هغه سره په ګډه د بشري حقوقو حالت څاري او د سرغړونو مخه به نیسي. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو د ادارې مشر ډاکټر اسد علي خان د اگست پر یو دیرشما له مشال ریډیو سره په مرکه کې د دې کمیټو د مهم کارونو او مخ په اړه معلومات راکړل. نوموړي وویل د خلکو د بشري حقوقو خوندیتوب د حکومت لومړی ترجیح ده. خود د دې پختنې په جواب کې چې آیا خلک کولی شي د خپلو ورکو کسانو په اړه هم شکایتونه د بشري حقوقو ضلعي کمیټو ته وکړي، دومره وویل چې دا موضوع د ده په ادارې پورې اړه نه لري.
اور اگر چیز زمون ڈائریکٹر جنرل سره نه دی هم ډیپارټمنټ سره کنسرن کوي.
د پزور د غیپ شو کسانو موضوع په تیرو شاوخوا دو کلونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په عوامي غونډو کې زیاته برسېره شوه. د غورځنګ په جلسو کې هغه ماشومان او لویان ولیدل شول چې د کورنیو غړي ورکتي او دوی له حکومته عدالت ته وړاندې کولو غوښتنه کوي. د غورځنګ یو مخکخ عالمزیب مسعود چې په خیبر پښتونخوا کې د ورکو کسانو د کرش میر معلومولو لپاره کار کوي وایي یوازې پروان 2020 زیږدیز کال کې دوی د څه د پاسه سلو ورکو پښتنو په اړه معلومات غونډ کړي دي. نوموړی وایي په پام کې لري چې د زرګونو نورو هغو په اړه خپل اسناد ملګرو ملتونو ته ولیږي.
دا سی ډیټا چې ان مستند ده خپل هغه کورنۍ ول را کړی ده هغه 3200 پورا کسان چې کوم دي هغه تر اوسه پورا پښتنو کې بيدار کړی او دا موږ فکر کوو چې دا به ډیر زیات وي. ګوره موږ چې کافي برته زو هم موږ رستونز پیدا کوي کورم ته زو هم ان یو زه ته هم پری دي نه اکسس نه را کوي. تقریبا اصل نه ده پاسه ډیټا و سم ده چې خالي 2000 کې دوی وړي دي. موږ دا فکر کوو چې یو ورځ به دا څه هم وي چې کدي شي په انټرنیټ لیول باندې هو یوین ته هم دغه ډیټا ولې وویل چې موږ اوس څه معلومات راغونډو هغه په دغه سټینډرډ وي چې دا په انټرنیشنل سطح باندې هم چیلنج.
د بشري حقوقو سازمانونه وایي په پاکستان کې د هغو سیاسي او انساني حقوقو فعالانو شمیر زرګونو ته رسي چې په زوره غیب کړل شوي دي. د پاکستان د کورونای چارو وزارت د هیواد د سپریم کورټ په امر د ورکو کسانو مسلې ته د کتنې لپاره هم د سپریم کورټ د یو متقاعد جج په مشرۍ یو درې کسیزه بنچ جوړ کړی دی. د پزور د ورکو کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اگست دیرشم وه د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتیرش په خپل بیان کې ویلي د یو چا د غیبولو هدف په ټولنه کې ویر خپرول دي. نوموړي زیاته کړې د ورکو کسانو مسله د نړۍ د یوې برخې نه بلکې عالمي هغه ده. ګوتیرش د ملګرو ملتونو په غړو هیوادونو غږ کړی چې د بشري حقوقو د نړیوال قانون په پام کې نیولو سره خپلو وګړو ته د هغه څه په اړه رښتینی معلومات ورکړي چې د هغوی په هیوادونو کې پیښیږي.
د هارون بچا رپورټ تاسو اوریدو. لاهور هایکورټ د تیرې جمعې په ورځ د جمعه تو داوه ډلې درې غړو ته د ترګری سره د ملاتړ په تور بند او جرمانې سزا اورولې ده. په دې ډلې وړاندې د هند د ممبئی ښار د 2003 کال د بریتونو تورونه هم لګول شوي. که څه هم جمعه تو داوه ډله په ځان لګیدلي تورونه ردوي خو په پاکستان کې د دفاعي چارو پوهان له ترګری سره مرسته کوونکو ته د سزا ورکولو دا اقدام ستایي او وایي چې باید دا سزاګانې په سمه توګه عملي هم شي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي من لپاره حسی کوي. تفصیل انیس اجمل راکی. په پاکستان کې د دفاعي چارو یو شمیر پوهان وایي هغه کسان چې ترګری یا ترګرو سره د ملاتړ په تور ونیول شي باید عدالتونو ته وړاندې کړل شي او د جرم ثابتېدو په صورت کې ورته ورکړل شوي سزاګانې عملي کړل شي. تېره اونۍ په لاهور کې د ترګری ضد یو عدالت د جماعت داوه ډلې درې غړو ته د بند سزاګانې واورولې. د ډان وسپانې د رپورټ تر مخه عدالت حافظ عبدالسلام او ملک ظفر اقبال ته 14.5 کاله د بند او د 1.5 لک روپو جرمانه او حافظ عبدالرحمن مکی ته د 1.5 کال بند سزا اورولې او ورته یې د 20,000 روپو جرمانې ورکولو ویلي دي. کارپو لایک خان سواتی چې اکثره لتراګری سره په تړلو مقدمو کې وکیل وي چې د جماعت تاوا په ځینو مشرانو بندیزونه لګول شوي دي خو د دې ډلې یو شمېر مشران اوس هم آزاد ګرځي.
د جماعت الدعوه په مشرانو بندیزونه ولګول شول خو دوی په پاکستان کې د احسان الله احسان په څیر د میلمه پیسې ساتل کیږي. د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند احسان الله احسان ویډیو موجوده ده او په هغه کې د نیول کېدو وروسته د تیښتې په اړه خبرې کړې دي. د پیښور د آرمی پبلک سکول په پیښه کې ککړ او دومره لوی وسلوال څنګه وتښتیدل؟ داسې ښکاري چې په پاکستان کې منظمه ترهګري ده.
د پاکستانی پوسټ ویان میجر جنرل بابر افتخار ویلی د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار وسلوالو ډلو پخانی ویان احسان الله احسان د پوسټ په عملیاتو کې داغه د کارولو پر مهال تښتیدلی و. نوموړي د اګست په 14 په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د احسان الله احسان مبینه غږیز پیغام کې لګول شوی ټول تورونه بې بنیاد دي. احسان الله احسان د اګست په 14 په یو خبر کړي غږیز پیغام کې د خپلې تیښتې تفصیلات ورکړي وو. نوموړي تور پورې کړ چې پوسټ د یو وژن کې ډلې د مشري کولو ورته ویلی وو او په خبر پختونخوا کې داغه کسانو نوملړ هم ورکړی وو چې د دوی په خبره غداران او د هوا دشمنان دي. په خبر پختونخوا کې د رایټرز خبري ایجنس خبريال سعود محسود وایي چې په پاکستان د غیر قانوني پیسو د سارنې ادارې اف ای ټی اف فشار دی نو ځکه د جماعت داوا په څیر د ډلو او یا لتراګری سره د مرسته کوونکو خلاف اقدامات پیل کړي دي.
جماعت داوا چې کوم درې غړي دي یعنی چې پاکستان عدالتونو دې ته کومه سزا ورکړې ده حقیقت ته اپریشیټ کول پکار دی او اپریشیټ کوو یې مونږه ډېر ښه کار کړی دی ځکه چې فشار دی په پاکستان باندې چې کوم د نړۍ ملکونه یعنی د ترهګرۍ داسې خلک چې ترهګرۍ آیا فاینانس کوي دا خلک لیا ملوث دي سیزونو کې نو اپریشیټ کوو مونږه دا سیز او دا هیله هلرو چې دا کسانو ته چې کومه سزا ورکړې شوې ده په دې باندې پورا عمل هم وشي ځکه چې د داسې عمل سره چې کوم دو وکړلو یعنی دې ته سزا ورکړه دا یو د پاکستان په نړۍ شي ښه امیج جوړوي ښه امیج برازي او دا تورونه چې ټایم ټو ټایم لګي دلته چې آیا داسې خلک دلته آزاد ګرځي چې په هغې باندې الزامونه دي د مختلفو ملکونو د طرف نه چې دا د ترهګرۍ ملاتړ کوي یا دو فاینانسینګ کوي د دې سیزونو نو د هغې دپاره دا یو ښه ځواب دی.
اف ای ټی اف چې د غیر قانوني پیسو په نړیواله کچه څارنه کوي پاکستان یې په خړ لیست کې اچولی دی. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې له دغه لیست راووسي او دې لړکې اوس یو شمېر سخت قوانین هم جوړ کړي دي. د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر حفیظ شیخ د جولای په 14 په یو بیان کې ویلي وو د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف د ویشت نکاتو اکشن پلان کې 14 عملي کړي او په 14 پرمختګ روان دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی بیا وایي چې د موجوده حکومت د امن لپاره هڅې لچا پټي نه دي.
چې کوم کوششونه دي د امن دپاره نو دا د چانه پټ نه دي او په خصوصي توګه باندې په پاکستان کې د دهشتګردۍ ختمولو دپاره د سیکورټي فورسز د پاک آرمی او د قبایلي عوامو ډېرې لوی قربانۍ دي. د عوامو د جان او د مال تحفظ دا د سټیټ ذمواري ده او په کوم ځای کې هم چې څوک د قانون وایلیشن کوي په هغه ځای کې به قانون دوی لس د سختې نه سخته سزا ورکوي او په یو توګه موږ د دهشتګردو په یو ځای کې هم د ریلیف ورکولو مرګري نه یو.
د روان کال د فروری په 12 د لاور یو عدالت د جماعت داوا ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ مالی مرستو په دوو مقدمو کې مجرم وګرځاو ورته د بند سزا واوروله. په سعید او لشکری طیبه وسلوالي ډلې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګر برید پلانولو تور دی چې پکې تر 250 زیات کسان وژل شوي وو. حافظ سعید په ځان له لګیدلو تورونو انکار کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې پروګرام په اخیره کې ستاسو لپاره یو سندره لرو.